بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 12مه د 1443 هجري قمري کال د جمادې الاول د میاشتې 8مه او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ګران اوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ. بیا سیاسي تبصره لرو چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره د شهید قاسم سلیمانی اهمیت نومیږي. بیا به د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د شهید قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی د شخصیت په باره کې مرکه درته وړاندې شي چې د سیمې د چارو له کارپیژان ډاکټر علي واحدي سره شوې ده. او په اخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د شهید قاسم سلیمانی د وینې په برکت نن سبا د مقاومت بهیر ډیر هیله مند دی. افغانستان کې تیر میلادي کال له 28,000 ماشومان وژل شوي او تکفیری ډلې د مسلمانانو د وحدت خنډ دي.
اوس پورا خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د شهید قاسم سلیمانی د وینې په برکت د مقاومت بهیر نن سبا ډیر هیله مند دی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای د سیمې په ځوانانو کې د شهید قاسم سلیمانی بلګا ګرځېدا ته په اشاره سره دغه ګران شهید د اسلامي دنیا او د ایران تر ټولو ملي او تر ټولو امتی شخصیت وبله. هغه نن د سردار شهید قاسم سلیمانی د ټیرور د کلیزې د کمیټې لغړیو او د قاسم سلیمانی له کورونې سره په کتنې کې وویل، دښمنانو خیال کاوه د سلیمانی، ابو مهدی او د هغه د نورو ملګرو په شهادت سره به کار ختم شي، خو نن سبا د دوی د مظلومانه او د ګرانې وینې په خاطر امریکا له افغانستان څخه تښتېدلې ده، له عراق څخه د وتلو تظاهر او د سلاکارانو او له پوځي شتون پرته رول اعلانولو ته مجبوره ده، چې البته د عراق وړونه باید په هوښیارۍ سره دغه مسله تعقیب کړي. په یمن کې د مقاومت جبهه د پرمختګ په حال کې ده. په سوریه کې دښمن ماتې خوړلې ده او راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. او په ټول کې په سیمه کې استکبار ضد او د مقاومت بهیر نن له تیرو دوو کلونو راهسې لا پسې رونق لرلی، شادابه شوی او په هیلې سره د کار او د حرکت په حال کې دی. هغه حضرت د سیمې او د اسلامي دنیا د ځوانانو په اتل او بلګې باندې د شهید قاسم سلیمانی بدلېدا ته په اشارې سره وویل، نن سبا زموږ په سیمه کې قاسم سلیمانی د هیلې په نفس د اعتماد، رشادت او د استقامت او د بریالیتوب رمز دی. او هماغه را چې ځینو کسانو سمه خبره کړې ده، شهید سلیمانی د خپلو دښمنانو لپاره له سردار سلیمانی څخه زیات خطرناک دی. حضرت آیت الله خامنهای شهید قاسم سلیمانی یو تلپاتې او همیشه ژوندی واقعیت وبله او زیاته کړه، د ډونالډ ټرمپ په شان د هغه قاتلان او ورته کسان به هیڅکله تاریخ هیر نه کړي او دوی به د تاریخ د خزلو په ټوکره کې ورک کیږي، البته وروسته له دې چې د خپل دنیاوي جنایت قصاص ورکړي. ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په انټرنیټ کې له شهید قاسم سلیمانی سره د مستکبرانو د هسپالو د شهید له نوم څخه د هغوی د ویرې نه خام او د دغه سترې بیلګې له دودیده خپرېدا ډرېدلو بلل.
د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وویل په هیواد کې د کورونا وایروس د کړۍ د خوڅولو او د مخنیوي لپاره ضرورت شته چې ټولو خلکو په تیره بیا خارجي کډوالو ته واکسینونه ووهل شي. هغه نن له کورونا سره د مقابلې د ملي کمیټې په غونډه کې د افغانستان او د نورو هیوادونو د کډوالو واکسیناسیون ته په پام سره چې په هر بڼه په ایران کې اوسېږي د کورونا وایروس د کړۍ د غوڅېدا او د دغه ناروغۍ د مخ د نیولو کې دا لپاره ضروري ده چې ټولو خلکو په تیره بیا کډوالو ته واکسینونه ووهل شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د هغو ټولو کسانو چې ایران ته راځي د کورونا وایروس د ازموینې په ترسره کېدا باندې ټینګار سره وویل ضروري ده چې سرحدي ولایتونه له مځکنیو هوایي او سمندري سرحدونو څخه د خلکو تګ راتګ په دقت او جدیت سره کنټرول کړي او د دغو ټولو کسانو د کورونا ازموینې دی وشي او یوازې د ازموینې په پاڼو چې ځینې جعلي دي بسنه ونه کړي، ځکه چې په دې زمینه کې هر ډول غفلت په حقیقت کې له کورونا وایروس سره د مقابلې د چارواکو او د درملنې د کادر ټول زحمتونه له منځه وړي.
شهید سلیمانی د بصیرت او ولایت د پایبندۍ بلګه دی. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویل شهید قاسم سلیمانی د دین د سرحدونو د دین او د مقاومت د حریم په دفاع کولو کې د بصیرت او د ولایت تړون ته د پایبندۍ بلګه ده. ابراهیم رئیسی نن په تهران کې د علامه مصباح یزدی د درنښت په نړیوالې غونډې کې په وینا کې ویل حاج قاسم سلیمانی په میدان کې د وسړی په توګه خپل عملی ژمنتیا وښودله او د دین د سرحدونو د دین د حریم او د مقاومت او د دریدا په دفاع کې د بصیره د بلګې په توګه د ولایت تړون ته یو پیبنده بلګه ده. د ایران ولسمشر دغه راز د علامه مصباح یزدی د شخصیت په قدروانې سره وویل. آیات الله مصباح یزدی هم د خدای پیژندنې او انسان پیژندنې حوزې او هم د ایډیالوژۍ عقیدې او د قاعدو د پیژندنې په حوزې کې او هم د توانونو د پیژندلو په برخه کې نظر او نظریه لرونکی کس و او ډیر د استفادې وړ کتابونه یې لرل.
د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د هوا فضا قومندان سردار امیر علی حاجی زاده ټینګار وکړ نن سبا په نړۍ سیمه او ایران کې د ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی اقتدار او هغه له مخکې څخه زیات دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د هوا فضا قومندان سردار امیر علی حاجی زاده د یاران حاج قاسم د جهاد او د شهادت د مخکشانو په غونډه کې وویل د حاج قاسم سلیمانی د شهادت دوه کلونه تیریږي او امریکا د دغه ترور ډیرې پټې او ښکاره زاویې اعلان کړې چې واشنگټن په دغه ترور سره په څه هدف پسې و. سردار حاج زاده وویل هغه جنایتونه چې د امریکا ترهګر رژیم او هغو کسانو چې له واشنگټن سره یې مرسته او ملګرتیا کوله او دغه ترور ته یې رضایت وښوده یوازې د یو قومندان فزیکي حذفول نه و، بلکې هغوی د ایران نظام ته د سختو گزارونو د ورکولو هڅه کوله او د امریکا اراده له هغو مسایلو ور اخوا و چې تر اوسه مطرح شوې ده. حاجی زاده وویل هغه استخباراتی اټکل چې امریکا د دغه اقدام ترسره کولو په حکله کړی و دا و چې ایران به د قاسم سلیمانی ترور ته ځواب ور نه کړي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا قومندان سردار حاجی زاده وویل د سلطې نظام په دغه اقدام سره هڅه وکړه چې د زیات دباو په وړاندې د خلکو مقاومت پای ته ورسیږي او هغوی وکولی شي هغو نتیجو ته چې تعقیبوي ورسیږي. حاجی زاده زیاته کړه خبیث ډونالډ ټرمپ وویل اوه ټریلیون ډالر یې خرڅ کړل او هیڅ نتیجه یې وانه خیستله. وجه یې دا ده چې د امریکا د دغو ماتیو عامل حاج قاسم سلیمانی و. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د هوا فضا قومندان جنرال حاجی زاده وویل په افغانستان او عراق کې د امریکا شتون د داعش او د نورو تکفیری ډلو جوړول و او په سیمه کې د هغوی ډیر پلانونه له مخامخ شوي و چې عامل یې سردار سلیمانی و. له هغه وویل د حاج قاسم سلیمانی د ترور دوهم هدف د مقاومت چولیس ته د ګزار ورکول و. اجزاده وویل خو د امریکا په کمزورۍ ټول خلک پوه شول.
افغانستان کې تیر میلادي کال 2000 ماشومان وژل شوي و. خبری اژانس راپور ورکړی په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې څه د پاسه 8000 ماشومان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسیف زیاته کړه، د افغانستان ماشومان په تیر میلادي کال کې د وسلوالو جنگونو تاوتریخوالو او د نامنوي له کبله زیات تاوانونه لیدلي دي. یونیسیف زیاته کړه، په افغانستان، یمن، سوریا او د ایتوپیا په شمال کې ماشومان له ډیرو تاوتریخوالو سره مخامخ دي. خوږو اوریدونکو، اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې له پاکستان د طالبانو سره مرستې کړي دي او دغه حال په راپور کې اورو.
پاکستان هیواد له افغانستان سره خپل یو اندازه نورې بشري مرستې د ننګرهار ولایت په تورخم کې طالب چارواکو ته وسپارلې. د ننګرهار د والي د ویندوی له دفتر رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د دوه خیریه بنسټونو له لورې راټولې شوې بشري مرستې په 20 لاریو کې باروي د ننګرهار ولایت په ختیځ تورخم خارګوټي کې طالب چارواکو ته وسپارل شوې. په خبر پاڼه کې که څه هم د دې مرستو د کچې په اړه څه نه دي کاره معلومات نه دي ورکول شوي، خو ویل کېږي چې په 10 لاریو کې بار طبي درمل، په 8 لاریو کې بار خوراکي توکي او دغه راز په 9 لاریو کې بار ژمني توکي او تودې جامې شاملې دي. د والي د ویندوی له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا مرستې د طالبانو د موقت حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال مولوي شیرزاد ته په داسې حال کې چې د ځینو نورو وزارتونو استازي هم موجود وسپارل شوي. مولوي شیرزاد د پاکستان حکومت له دې مرستې نه د مننې تر څنګ وویل دا مرستې به لومړی پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي او تر هغې وروسته به د هیواد بیلابیلو روغتیایي مرکزونو او د غراس په اړمنو کورنیو وویشل شي. پاکستان داسې مهال افغانستان ته د خپلو بشري مرستو جوپر رالیږي چې د دغه هیواد د کابینې له پریکړې او د لومړي وزیر تر منظوري وروسته لا هم دغه هیواد د هندوستان هیواد لوري له افغانانو سره د 50,000 ټنه غنم او درمرو د مرستې لیږد ته دغه هیواد د لارې اجازه نه ده ورکړې. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د اسلامي مذهبونو د نږدې کولو د نړیوالې ټولنې مشر حمید شاریاری ټینګار وکړ د تکفیری تفکر وده د تفرقې او د بیلتون سبب کیږي. د اسلامي مذهبونو د نږدې کولو د نړیوالې ټولنې مشر حمید شاریاری د پاکستان د اهل حدیث ډلې له مشر سید ضیاء الله شاه بخاري سره په کتنه کې د اسلامي هیوادونو د عالمانو ترمنځ د وحدت پر رامنځته کولو باندې ټینګار سره وویل. علما باید ګډ فهم ته ورسیږي ځکه چې د تکفیری تفکر وده د تفرقې او د جدایۍ سبب کیږي.
او د افغانستان میرمنو په خراسان جنوبي ولایت کې مهارتونه ترلاسه کړل. زمون خبریال راپور کړی، د ایران په خراسان جنوبي ولایت کې د افغانستان شپږ نوي هستوګنه میرمنو د ولایت د هرپایي او د پانی مرکزونو د مهارتونو د زده کولو په کلاسونو کې مهارتونه زده کړي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د اسلامي انقلاب د منظم لارښود په لیتوګي کې د شهید قاسم سلیماني د اهمیت په اړه ده. د اسلامي انقلاب منظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنئي نن د شهید جنرال قاسم سلیمانی له کورنۍ او د کلیزې د لمانځلو د کمیټې له غړو سره په کتنه کې شهید قاسم سلیمانی د سیمې او اسلامي نړۍ د ځوانانو بیلګه او اتل وباله. د اسلامي انقلاب ستلار خود روښانه کړه، نن سبا شهید قاسم سلیمانی زموږ په سیمه کې د امید، په نفس د اعتماد، میړنتوب او د بریالیتوب او استقامت راز او سمبول دی. او هم هغه شان چې ځینو په سیمه په سمه ویلی دی، شهید قاسم سلیمانی د دښمنانو لپاره له سردار سلیمانی څخه لا زیات خطرناک دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د دغه واقعیت په بیانولو سره وفرمایل، دښمنانو خیال کاوه د قاسم سلیماني، ابو مهدي او د هغه د نورو ملګرو په شهادت سره به کار تمام شي، خو نن سبا د دوی په مظلومانه او پاکې وینې په برکت سره امریکا له افغانستانه تښتېدلې ده. په عراق کې د وتلو په تظاهر او له پوځي جنګي شتونه پرته او د سلاکارۍ د رول اعلانولو ته مجبوره ده، چې البته د عراق او خبرونه باید دغه موضوع په هوښیارۍ سره تعقیب کړي. په یمن کې د مقاومت جبهه پرمختګ کوي، په سوریه کې دښمن په ګونډو شوی او راتلونکي ته ناامیده شوی، او په ټول کې په سیمه کې مقاومتي او استکباري ضد بهیر نن سبا له دوه کاله مخکې وخت څخه لا روښانه، تاند او هیلمند حرکت او فعالیت کوي. د 1391 لمریز کال د مرغومې د میاشتې 13 نیټه سهار وختي یا همغه نیمه شپه سردار قاسم سلیمانی او د عراق د الهشت الشعبي ولسی مبارز واک مرستیال ابو مهدی المهندس سره د نورو اتو ملګرو د بغداد د هوایی ډګر په لاره کې د امریکا له درونز الوتکو څخه د امریکایي ترهګر پوځ لخوا په یوه پلان شوي ترهګر حملې کې شهیدان شول. شهید جنرال قاسم سلیمانی او ابو مهدی او ورسره نور مبارز ملګری له دښمن او له ترهګرۍ سره د جنگ په ډګر کې او د داعش په نابودۍ سره او همداراز په سیمه کې د امریکا او صهیونیزم د ویشونکو نقشو په شنډولو سره د مقاومت په بهیر کې ستر رول لوبولی دی. سردار قاسم سلیمانی له داعش څخه د سیمې په ژغورنې کې به په نستړې کېدونکې مبارزې سره او په لویدیځې آسیا او وراخوا برخو کې د ثبات په بیرته ټینګولو سره یې ځانګړی رول درلود. امریکا په دغه ترور سره په حقیقت هغه قومنداني په نښه کړه چې داعشي تکفیري ترهګرو ته یې درنده ګوزارونه کړي او تاوانونه یې ورسولی وو. هغه راپور چې د جنرال قاسم سلیمانی له شهادت یوه میاشت مخکې د سټنکام امریکا ترهګر ځواک په قومندانۍ سره په عراق کې د امریکایي پوځ سره اړوند عواملو په وسیله منعکس شوی وو. خی امریکا د مقاومت په دوامدارو بریالیتوبونو په تېره بیا د داعش په ناکامۍ او نابودۍ پسې ډېره اندېښمنه شوې وه. له دغه تروره د دوی موخه په سیمه کې د ترهګرۍ د جړې د وچولو مخنیوی کول وو. دا موضوع ښیي چې سردار قاسم سلیمانی په سیمه کې د امریکا او اسرائیلو د پلانونو په ناکامولو کې ستراتیژیک رول درلود. د مقدس دفاع د معارف او علومو څیړنځای هم دې ټکي ته اشاره کوي چې شهید قاسم سلیمانی د امریکا په عمومي امنیتي اندېښنې بدل شوی وو. د امریکا یو نظریه ورکوونکی هاو د هاروارد پوهنتون یو استاد سټیفن لینډمن د امریکا د دغه ترهګر اقدام د موخو په دلیل په تحلیل کې وایي امریکا هر هغه کس چې د سلطغواړو موخو لپاره یې ګواښ وي ترور کوي. دوی د مارتین لوټر کینګ په څیر کسان هم پر واشنگتن د واکمن رژیم د مخالفو کړچارونو په دلیل قتل کړی دی. په دې ټکي کې هیڅ شک نشته چې داعش تکفیری ترهګر ډله د امریکا او صهیونیس رژیم د ګټو د تامینولو د سیمو په مختلفو برخو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سلطې پراختیا او هم د اسلامي نړۍ په جغرافیه کې د ګډوډۍ فضا د واکمنولو په موخې سره راوپنځول او وده ورکړل شوه.
تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس به د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه بازداران د قدس ځواک د شهید قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی د شخصیت په هکله مرکه درته وړاندې شي چې د سیمې د چارو له کارپیژان ډاکټر علي وحیدی سره شوې ده. نو لطفا دغه مرکې ته غوږ شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ځواکونو د قماندان سردار شهید سلیمانی د شهادت په دویمه کلیزه کې یو. سردار سلیمانی دوه کاله مخکې د 1391 کال د مرغومې په 13 د جنوري په 3 په عراق کې د دغه هیواد د ولسی ځواکونو د نایب قماندان ابو مهدی المهندس سره یو ځای په داسې حال کې چې د عراق د حکومت په بلنه د دغه هیواد په رسمي سفر تللی وو، د امریکایي چورلکو لخوا په نخه او شهید کړی شو. سردار سلیمانی په عراق او سوریه کې د داعش د ټغر په ټولولو کې مهم رول درلود. تاسو د امریکا دغه جنایت ته په کومه سترګه ګورئ؟ او په ټول کې له داعش سره په مقابله کې د سردار شهید سلیمانی رول او د هغوی شخصیت څنګه جاجوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ملو ډاکټر صاحب، دغه نفس تاسو ویل په ډیره خواشنۍ سره، متاسفانه دوه کاله مخکې سردار سلیمانی د عراق د حکومت په بلنه عراق ته سفر کړی وو چې د امریکا د فوځي ځواکونو د چلوکو لخوا د ترامپ په دستور او امر سره هغه په شهادت ورسېدل. علاوه پر هغه المهدي مهندس هم د عراق د ولسي ځواکونو دغه غمدار هغه هم دواړه سره یو ځای د امریکا د فوځي ځواکونو د چولوکو په واسطه په شهادت ورسېدل. او امریکا د یو لوی جنایت مرتکب شو په دغه کار کې. ولې امریکا دغه جنایت ترسره کړ؟ دا و چې موږ ګورو چې امریکا اسرائیل د عربي وادونو مرتجي واد په غژمنتیا سره داعش او نور ترګور ځلې او تکفیری ډلې ته جوړ کړل د دې لپاره چې اسلامي وادونه تجزیه کړي او دغو ډلګې په اسلامي وادونو کې واک ته ورسي. د دې خاطر چې دوی داسې یو برنامه ترې درلودي چې د اسرائیل د مسؤلیت لپاره یوازنۍ لاره دا ده چې اسلامي وادونه تضعیف سي، او دا توان ونه لري چې د فلسطین د مقاومت د ډلو سره دوی هلته د اسرائیل په ضد په کومک او مرسته وکړي او د دوی سره په جنګ داخل سي. نو دا و چې امریکا په دغه جنایت لاس پوره کړ او سردار سلیمانی په شهادت ورسول. دا فکر کول چې د سردار سلیمانی په شهادت سره به دا مقاومتونه به تضعیف سي او اسرائیل به تقویه سي، برعکس الحمدلله د سردار سلیمانی په شهادت د امریکا هغه دروغجن مخنی دا چې دوی وایي چې موږ د ترګړي پر ضد د تروریزم پر ضد مبارزه کوو، دا روښانه شوه چې دوی دروغ وایي، ځکه چې سردار سلیمانی د ترګړو پر ضد مبارزه کول. داعش یو جنایتکار او یو ډیر ظالم او یو ډیر وژونکي دلګي وو چې په سوریه په عراق او په د منځني ختیځ په اسلامي هیوادونو کې جنایت ترسره کول. نو سردار سلیمانی د دغه دلګي په ځپولو کې ډیره بریالیتونه ترسره کړل. دا پر امریکا باندې ډیره سخته وو چې دا سردار سلیمانی خپل فعالیت که دوام ورکړي. دا په نهایت کې د اسرائیلو د نابودۍ او د فلسطین د ازادۍ سبب شي. نو دا و چې دغه جنایت یې ترسره کړ. نو په خبر نه وو چې دا جنایت د امریکا هغه اصلي ماهیت او هغه دروغجنې ده چې دوی وایي چې موږ د تروریزم پر ضد مبارزه کوو. دا د دنیا په نړیوالې کچه او همدغه مسلمان او اسلامي امت دا به روښانه سي چې امریکا دروغ وایي. د سردار سلیمانی شهادت دا معنا ورکوي چې امریکا د تروریزم ملاتړ دی، او د دې د خاطره د سردار سلیمانی په شهادت ورسول. موږ ګورو چې پس له شهادت څخه جمهوری اسلامي ایران د دوی عدې په عراق کې عین الاسد په ډېره شدت او سخت سره د توغندیو حمله پر وکړ او ډېر سختې تاوانونه وارول. او بل دا چې ایران او مقاومت او دلدلو او مسلمانانو ولسونو په ډاګه کړ چې امریکا ګواښ کړ چې تاسو باید اسلامي ممالک څخه او سیمو څخه به ولاړ شئ. نو ګورو چې الحمدلله د سردار سلیمانی د شهادت نه وروسته ګورو چې الحمدلله امریکایانو مجبور شول چې افغانستان څخه وتښتي، او په دغه ورځ کې دوی د تورفشار لاندې چراغ هم تر کړي او له سوریې څخه په سیمه کې الحمدلله امریکا د یو سختې ماتې سره مخامخ شو او مجبور شول چې دغه اسلامي هیوادونه تر کړي او د منطقې څخه وتښتي. دا ټول د سردار سلیمانی د شهادت د وینې هغه اثرات دي. چلام دوله نه نو داس ګورو سردار سلیمانی د یو نړیوال او اسلامي امت د اتل په کچه په ټولو نړۍ کې الحمدلله مطرح دي، او د ځوانانو لپاره یو خورا الګو او یو خورا نشه او خورا امید دي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، ډیره مننه.
دا ول علي وحيدي سره مرکه. ګران اوردونکو، اوس به ورسپانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي. اور پسیب د قاسم سلیمانی د شهادت په حق له وینا هم واوري. بخښنه غواړو چې د قاسم سلیمانی په حق له د وینا اعلان مخکې نه وشوي.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورځپانو ته د کتنې یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران یا د کابل او کوخونو د ځینو بهرني ورځپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله کوو چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران چاپ د ورځپانو په سر کې د کیهان ورځپانه راخلو چې د بهرني خبرونو په برخه کې مختلفو موضوعاتو ته انعکاس ورکړی دی. ورځپانه د اسرائیل د خونړي رژیم د پوځ راپور ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت لیرې واټن ویشتونکي توغندی د اسرائیل هر یو ګوټ په نښه کولی سي. د اسرائیلي رژیم د پوځ په راپور کې راغلی دی چې ایران د خپلو لیرې واټن ویشتونکو توغندیو زیرمې پیاوړې کړي او د اسرائیل هر یو ګوټ په نښه کولی سي. سینیست رژیم ته د ایران په وړاندې هیڅ یو مخنیونکي لارې چارې نه دي پاتې سوي او ایران له هیڅ چا څخه ویره نه لري. دغه راپور کې همدارنګه د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د هر ډول برید د پایلو په هکله خبرداری ورکول سوی دی. ورځپانه لیکي چې په ویانا کې د خبرو اترو له پیلېدو سره سم سینیستي رژیم هلې ځلې پیل کړي چې د مذاکراتو په بهیر کې د ایران په وړاندې خنډونه رامنځته کړي، خو سره له دې مذاکرات په مثبت لوري روان دی. ورځپانه زیاتوي کله چې سینیستي رژیم د څلور جمع یو ډلې له هیوادونو سره د ایران د مذاکراتو له تخریب څخه ناهیلي سو، نو د دې رژیم د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید په ایران باندې په تور لګونې سره اسلامي جمهوریت د ټول نړۍ لپاره لویه خطره وباله. د ورځپانه په یو بل خبر کې لیکي د عربستان ولی عهد بن سلمان د امریکا د 2023 میلادي کال ولسمشریزې ټاکنو ته له وسه تیاری نیسي او په میلیاردونو ډالر یې لګولی دي چې په ټاکنو کې د ټرمپ له بریالیتوب سره مرسته وکړي. د ورځپانې په وینا وس مهال عربستان 100 میلیارد ډالر د ټرمپ زوم جار د کوشنر ته ورکړی دی. همدارنګه ورځپانه په بل خبر کې لیکي پوټین او بایدن له کومې نتیجې پرته 50 دقیقې خبرې وکړې. ورځپانه لیکي په وروستیو ورځو کې د امریکې په مشرۍ د ناټو او د روسیې ترمنځ شخړې زور اخیستې دي. د دغو شخړو لامل اوکراین دی. دغه هیواد غواړي د ناټو غړی سي، خو روسیا وایي چې په ناټو کې د اوکراین غړیتوب به د دې هیواد په وړاندې د جنګ د اعلان په څیر وي. د ورځپانې په وینا بایدن هم په دې خطر پوټین سره تماس نیولی و، خو پوټین ورته ګواښ کړی چې روسیه به خپلې ټولې ډیپلوماتیکې اړیکې له امریکې سره بند کړي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ آفتاب ورځپانه ده. دغه ورځپانه د ایران له لوري د سټلایټ وړونکې توغندې د توغولو په وړاندې د امریکا غبرګون ته انعکاس ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ایران له لوري د سیمور سټلایټ وړونکې توغندې ته په اشاره سره ادعا وکړه چې دغه اقدام د امنیت شورا د پریکړو سره په ټکر کې دی او جدي اندېښنې راپارولې دي. تیره پنجشنبه ایران په کامیابۍ سره د سیمور د توغندې په مټ یو سپوږمکۍ فضا ته واستوه ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د ترکیه د پوز د مخکنی لوی درستیز په حواله لیکي د نړیوالو د قوانینو لمخې اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د او قدس ځواکونو د قومندان سردار قاسم سلیمانی ترور یو لوی جنایت دی. دغه ورسپانه په یو بل خبر کې د افغانستان د مخکنی ولسمشر اشرف غنی خبرو ته انعکاس ورکړی چې په امریکا باندې له باور څخه پښیماني ښودلې ده. هغه له بی بی سی سره په مرکه کې ویلی وه چې په افغانستان باندې د خپلې واکمنۍ په وروستیو وختونو کې د لویدیځو هیوادونو او په تیره بیا د امریکا د فشار له امله طالبانو سره له جګړې څخه بې واکه شوی و. اشرف غنی د خپل حکومت د ړنګېدو له عمل په امریکا او په لویدیځو هیوادونو باندې باور وباله او زیاته یې کړه چې که په امریکا باندې باور نه وای کړی نو حکومت به یې ړنګ شوی نه وای.
ایزانو اوس رازو جام جام رسپان ته د تهران چپ دغه رسپان لیکي یو وسلوال کس چې د سپین معنی ته د امریکای د ولسمشر جو بایدن د وجل لپاره روانو د امریکای د پولیسو له لوري نیول سوی دی. یاد کس د ترامپ له پلویانو څخه رسپان لیکي چې اوس د امریکای پولیس استخباراتی اداره او اف بی آی له نوی امنیتي ننګونو سره مخ دي ځکه چې د ترامپ یو شمیر پلویان د امریکا د اوسني ولسمشر بایدن د وژلو اراده لري. همدارنګه ابتکار ورسپانه بیا د یوې امریکایي نشریې فوربس په حواله لیکي ممکن په نږدې راتلونکي کې د ایران او روسیې ترمنځ د سوخوی 15 جش پرمختللي جنګي الوتکې او اس 300 هوایي دفاع د سیستمونو د پیر لپاره موافقه وسی. د ورسپانه له راپور سره سم ایران غواړي د لس میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د سوخوی 15 جش پرمختللي جنګي الوتکې او اس 300 دفاعي سیستمونه رانیسي. د ورسپانه په وینا که د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه وسي نو د نوي میلادي کال په لومړیو کې ایران 15 جنګي الوتکې له روسیې څخه ترلاسه کوي.
عزیزان اوس به هم د افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو. که څه هم په دغه هیواد کې د ورسپانو د چاپ په یې ستونزمن شوي خو اکثره ورسپانې په خپل آنلاین ډول خپروي. په سر کې هم مسیر ورسپانه دغه ورسپانه په خپل ویب پاڼه کې بیلابیلو موضوعاتو ته انعکاس ورکړی دی چې ځینې به له تاسو سره شریکه کړو. ورسپانه د افغانستان په اکله د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په تازه څرګندونو ته انعکاس ورکړی چې ویلی دی دوی له افغان لوري سره د 15 هوایی ډګرونو پر مدیریت خبرې کړي او اوس د طالبانو د حکومت ځواب ته پته مدي. د ورسپانې په وینا په دې پروسه کې متحده عربي امارات هم راګډ شوي ځکه تر دې وړاندې په کابل کې د ملکي برخې مدیریت او بیا رغونه په غاړه لرلې ده. نو له همدې امله د یادو 15 هوایي ډګرونو په مدیریت او فعالولو کې له قطر او ترکیې سره ونډه لري.
کلید دغه آنلاین خبرونه بیا په 13 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو پاک له د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون راپور خبر کړی دی. دغه راپور کې راغلی دی چې 2018 کال په اوږدو کې په نړۍ کې 45 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په ریپورت کې راغلی چې ډیر تلفات د افغانستان رسنیو ته اوښتي دي. ریپورت زیاتوي چې د 2018 کال په ترڅ کې د نړۍ په 40 هیوادونو کې 45 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي چې د دې جملې څخه دروجش تنه په هدفي بریدونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپور پر بنیاد افغانستان د 9، مکسیکو د 8، هند د 4، پاکستان د 3 پیښو په درلودلو سره د زیاتو خبریالانو د وژل کېدو شاهدان و.
عزیزانو وسم د نړیوالو ورسپانو څخه ریلیف ویب ته یو کتنه کوو. ریلی فیپ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. په نړۍ کې د ماشومانو د حقوقو تر پښو لاندې کېدل په زیاتېدو دي. دا خبرونه د خبره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په وینا کې وي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی چې یونیسف د 2021 میلادي کال په وروستیو ورځو کې خبرداری ورکړ چې له افغانستانه تر یمنه له سوریې د ایتیوپیا تر شماله شخړو او ناکراریو ماشومان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ګران اوریدونکو، د دې خبرونې وخت هم تیز دی چې پای ته ورسېدی. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو کې عزتمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شو. اوس به د حاج قاسم سلیمانی په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو. هیله ده چې د اوریدو فرصت هم ولرئ.
د زړونو سردار
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړو. د خبرونې په دې شیبو کې هم سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
تاسو خدمت ته حاضر شوی. څو د ایران د اسلامي انقلاب د صفایا پاسدارانو د قدس ځواک د وخت کمانډان جنرال شهید قاسم سلیمانی د شهادت د دوهمې کلیزې په مناسبت د لړۍ نننۍ برخه ستاسو خدمت ته وړاندې کړي. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ګران اوریدونکو، د 1398 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د ایران د ملت پر ضد د امریکا د نړیوال استقبال یو بل جنایت ترسره شو. کلونه کلونه چې جنگیده زما د خیر دعا ویریدلې سترګې په هغه پسې وې چې ژوند یې له بلا څخه لرې ووسی، خو په خپله یې سترګې بل ځای وي، او بالاخره خدای پاک هغه ته چې جنگیده پر موږ چې ناست یو د شهادت په انعام سره برتري ورکړه. د حاج قاسم سلیمانی لپاره د خپل زړه د حال د بیانولو لپاره مو غوره وګڼله چې نیغ په نیغه له هغه سره خبرې وکړم، ځکه چې ګومان مې نه کوه چې هغه مړ شوی وي. یوسف زاده شاید پیش از اذان صبح د کتاب لیکوال دی. هغه د کتاب په پیل کې د ایران د سپیشلی دفاع په وخت کې خپل کومندان ته د ارادت لوړاندې کولو وروسته لیکي: سلام حاجی صاحب، زه نیت لرم دغه خبرې د یو کتاب په چوکاټ کې چاپ کړم. شاید زما لمړینې وروسته بکی پاتې شي چې حتما زما مړینې هسې یو بې خونده مرګ به وي، نه د ستا د مړینې په شان سور توفاني او بهیر رامنځته کوونکی مرګ. بالاخره زما په شان د یو سړی چې په کور کې ناست یم، او د ستا په شان د مجاهد سړی چې څلوېښت کاله دی د جنگ بوټان نه دي ایستلې، ترمنځ فرق او توپیر شته. د شاید پیش از اذان کې صبح کتاب لیکوال په خپلو خاطراتو کې وایي: اوس د پردیسۍ د هغه نیمې شپې او د هغه ویرونکي سهار چې د لاس د ګوتې او د ګوتمې عکسونه په انټرنیټ پاڼو کې خپره شول، اته میاشتې تیریږي. د دغه خبر له اورېدو مخکې مو یوازې یو ځل دغه ملا متونکې او له زړورتیا ډک غم تجربه کړی و. د عراق د مسل کیمپ په دریم راستون کې ناست وم، او خپل دوست علي حدی سره مو قرآن حفظ کاوه. د ایران د خوزستان سیمې بندي پرشید فتحی خپه و او له ژړا په ډکو سترګو سره راغی، او د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د مړینې خبر چې د عراق په ورځپاڼو کې لوستلی و راوړ، او له هغه وروسته د ستا شهادت.
وګو دوستانو، د 1398 لمریز کال د مرغومي د میاشتې 14 نیټه د ایران د ملت په ضد د امریکا د نړیوال استکبار یو بل جنایت رامنځته شو. داسې اقدام چې نه یوازې د ایران بلکې د نړۍ ټول ازادي غواړي په غم کې ډوب کړل. په همدې ورځې د امریکا د حکومت لومړی سړی یعنی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناځوان مردانه ډول د مقاومت د سردار او د اسلام د یو زړور قومندان ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی د تیرور حکم صادر کړ او هغه د ماموریت د ترسره کولو په وخت کې شهید کړ. خوږو دوستانو، د شهید جنرال قاسم سلیمانی د ځینو ملګرو یو شمېر څرګندونو ته ستاسو پام راغواړم.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د شهید قاسم سلیمانی له برکت څخه د ډېر ژوند په اوږدو کې د هغه مبارزې په دریو پړاوونو ویشلی شو. لومړی مرحله د ایران پر ضد د عراق تپل جنگ او د اسلامي ټاټوبي دفاع کول، دوهم پړاو د ایران د ختیځو سیمو منظمول او له اشرارو د سیمې پاکول، او دریمه مرحله هم په اسلامي هیوادونو کې له تکفیریانو القاعده او داعش ډلو سره مبارزه وه. او سردار قاسم سلیمانی په دغو ټولو پړاوونو کې ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړل او په خپلو مدبرانه اقداماتو سره په اسلامي ایران او حتی د سیمې په هیوادونو کې د امنیت د رامنځته کولو سبب شو. حقیقت دا دی چې دښمنان هم د ایران د سپیڅلې دفاع په وخت کې او هم همدا اوس د سیمې د کړکیچونو په هکله د شهید قاسم سلیمانی په زړورتیا، هوش او پوهې باندې اعتراف کوي او هغه ستایي. قاسم سلیمانی د جنگ په وخت کې د جنگ په کرښو کې د خپل حملې تر ټولو ښه پلانونه تدوین او جوړول او په خپل د دغو پلانونو په اجرا کې لاټولو مخکې وو. هغه داسې کمانډانو چې ستړیا یې نه پیژندله او په خپل لوړ هوش سره یې تر ټولو قوي جنگي لښکر چې د سپیڅلې دفاع په عملیاتو کې د کرښې ماتونکو برخه وه مدیریت او کمانډاني وکړه. د شهید قاسم سلیمانی په کمانډانۍ سره په اتکلنې سپیڅلې دفاع کې د ایران د کرمان د سرالله د یو څلویښتم لښکر د بریالیتوب تر ټولو ستر عامل دا و چې د عملیاتو په وخت خپلو ملګرو ته وویل راشئ، نه دا چې لاړ شئ. په جنگ کې د قاسم سلیمانی یو ملګری وایي د هغه د قومندانۍ دفتر د جنگ لومړی کرخه وه. قاسم سلیمانی تل د خپلو ځواکونو د دښمن د عسکرو تر منځ دیوال وو او د خپلو ځواکونو ژوند او ځان ورته ډیر ګران او عزیز وو. د همدې لپاره یې ټول پوځي عملیات د جنگ د ډګر پیژندل او د ځواکونو هدایتول یې په ډیر زیات حساسیت سره پر غاړه اخیستل او د جنگ د ډګر او د دښمن د موقعیت په هکله په کامل ډول اطلاعات وروسته خپل ځواکونه د جنگ میدان ته استول.
د شهید قاسم سلیمانی د ویاړونو دوهمه برخه له جنگونو وروسته شپې ورځې دي. د قاسم سلیمانی یو دو سو د جنگ ملګری حسن فلارک وایي کله چې جنگ ختمیږي او حاج قاسم سلیمانی کرمان ولایت ته ځي نو د ایران په ختیځ کې د ناکراری بحث مطرح کیږي او د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای فرمایي مګر قاسم سلیمانی هلته نشته، کار هغه ته وسپاره. د هغه حکم د ایران د ملي امنیت د شورا لخوا تصویبیږي او کار د اسلامي انقلاب سپاه پاسدارانو ځواک ته ورسپاري او سپاه پاسداران هم د جنرال قاسم سلیمانی په قومندانۍ د ایران په ختیځ کې د قدس په نامې سره یو مرکز جوړوي. شهید قاسم سلیمانی فکر کاوه او دعا یې کوله او عمل یې هم کاوه. شهید قاسم سلیمانی یو ورځ د سهار په وخت وویل زه غواړم د ایران په جیرفت، کانوج او هغو سیمو کې چې له اشرارو ډکې وي عمومي بخنه اعلان کړم. هغه ویل زه غواړم اعلان وکړم هر هغه څوک چې وسله په لاسونو کې لري او تر دې دمه یې غلطیانې کړې دي او که چیرې له نن ورځې څخه د راتلونکو درو ورځو پورې خپلې وسلې وسپاري او ځانونه معرفي کړي نو امان ورکوو او دوی به په امان کې وي. قاسم سلیمانی رسنۍ، اطلاعاتي او د گزمو گاډي او هر هغه څه چې وس کې وو فعال کړل او یو شمیر سیمې په ګوته کړې چې ورانکار کسان هلته ځانونه او خپلې وسلې معرفي کړي او په امان کې لري پاتې کېدو لیکونه هم ترلاسه کړي. ځینو کسانو اعتراض وکړ، خو قاسم سلیمانی وویل ما دغه بخنه اعلان کړې ده او په دغه ژمنې ولاړ یم. د عمومي بخنې په همغې لومړنۍ ورځې کې له 400 تر 500 پورې ورانکارو کسانو خپلې وسلې وسپارلې. اوږ صف جوړ شو او ورانکارو دومره وسلې راوړې چې نه پوهېدو چې دغه وسلې څرنګه بل ځای ته انتقال کړو. په دوو ورځو کې ورانکار کسان راغلل او وسلې یې وسپارلې، او پرته له دې چې د چا پوزه هم ویني شي سیمه امن شوه او د ایران کرمان ولایت اوس هم په امنیت کې دی.
ډیر عزت من اوریدونکو، د شهید قاسم سلیمانی د پرتامین ژوند دریمه برخه په اسلامي هیوادونو کې له تکفیریانو، القاعده او داعش ډلو سره مبارزه وه. سوری ته د حاج قاسم سلیمانی د ورتلو د څرنګوالي په باره کې د شهید قاسم سلیمانی د جنگ د ډګر د یوه ملګري په نقل ویل شوي دي. په مصر، لیبیا، بحرین او تونس کې د اسلامي ویښتیا د غورځنګ له پیلېدا وروسته د امریکا په لارښوونې او لاسوهنې سره په سوریه کې جنگونه پیل کړی شول. دغه جنگونه له ترتیب سره سم د سوریه په درعا، دوما، رستان، تلبیسا، همس او بوکامار سیمو کې پیل شول او په چټکۍ سره نورو سیمو ته وغځېدل او د سوریه د قانوني حکومت پر ضد د وهابي تکفیریانو په چورلیستوب سره په وسله وال ډکر بدل شول. تکفیریانو د امریکا او د سعود عربستان په ملاتړ سره په چټکۍ سره خپل پرمختګ ته دوام ورکړ. د سوریې د وچې ټول سرحدونه د ترهګرو ډلو لاسته ورغلل او یوازې د مدیترانې سمندر ساحل د سوریې د حکومتي عسکرو په لاس کې وو. وسلوالو کسانو ځانونه د دمش په مرکز کې یوې سیمې کپر سوسای دمش ته رسولي وو او د دوی د ټوپکو ګولۍ د حضرت بی بی زینب سلام الله علیه ګنبسې ته رسېدلې. د دمش هوایي ډګر ته تلونکې لاره تړل شوې وه. همدلته وو چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنه‌ای حاج قاسم سلیمانی ته پرمیل لاړ شه او مرسته وکړه چې د سوریه حکومت مات نشي او نوی تکفیری وهابي حکومت چې سر یې راپورته کړی دی بڼه خپله نه کړي. او قاسم سلیمانی سوریه ته ورسېده او سوریه ته د هغه په رسېدا سره ټولې دسیسې شنډې شوې. د ډګر جنرال قاسم سلیمانی ځانګړی سلاکار او د جنگ په جبهو کې د هغه دوست سردار احمد کریم پوروایی سلیمانی په هغه زړورتیا سره چې لرلی د خاطرې خولې ته ورتله، خو په کامل ډول د هغو کسانو چې د سره ملګري و د ژوند په فکر کې وو او د هغوی څارنه یې کوله. قاسم سلیمانی د دښمن په هکله د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په لوړ توان سره د دښمن د ټولو پلانونو مخه نیوله او په ټولو هیوادونو کې د دښمن هدفونه شنډ کړل او د استکبار په مقابل کې خپله د امریکا ضد لاره او اراده پلی کړه.
د طبیعت په قانون کې دفاع د انسانانو د شرافت د ساتلو او د بقا یو تلپاتې اصل دی. په هغو ټولو دفاعګانو کې چې د انسان لخوا د بیلابیلو یرغلونو په وړاندې کیږي، په دوی کې تر ټولو سپیڅلي او تر ټولو ارزښتمنه دفاع د انساني تفکر او د عقیدې دفاع ده. په دې لړ کې ویلی شو د اسلامي ایران د نن ورځې عزت او اقتدار د هغو انسانانو چې د دین او د مذهب د دفاع په لاره کې له ځانونو تیر شوي له ژوند څخه د تیرېدان نتیجه ده او دوی د اسلامي انقلاب کوچنی نیالګی په یوې سترې ونې بدل کړ. د ایران اسلامي انقلاب د 3 لک شهیدانو د وینې نتیجه ده، کومو چې په خپلو سرشیندنو سره د انساني ارزښتونو مړو اندامونو ته روح ورپوکړ او ټولنه یې احیا کړه. هغه څپه چې د اسلام د سرلوړي سردار قاسم سلیمانی شهادت په اسلامي امت کې رامنځته کړه، د دې خودنه کوي چې د شهید د وینې هر قطره په سلګونو قطرو، په زرګونو قطرو، بلکې د وینې په سمندر بدلیږي او د ټولنې وجود ته د دغې وینې په پیشکاري کولو سره ټولنه ژوندۍ او خوځنده ساتي او د هغې لوړ روح حرکت او جوش راپاروي. د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله وایي، زه په حاج قاسم سلیمانی خوشحاله یم او د هغه لپاره په دغه عاقبت خوښ یم. هغه له ځوانۍ د دغه هدف لپاره هڅه کوله، خداوند متعال په مونږ احسان وکړ او هغه شپېته کاله ژوندی و. مونږ خفه نه یو او ونه ویرېدو، بلکې د قاسم سلیمانی پاک وینه د اسلامي امت لپاره یو فرصت دی چې له دغه نیواګرۍ خلاص شي او حتی کچیر حد سے سختی وی نو بریالی تو بنا با نیز دے وی.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، د اسلامي دنیا د ستر اتل او د مبارزه کوونکي شهید قاسم سلیمانی په حق له دغه ځنګړې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.